دا مشال لړۍ دا استاسو کوربا ګل اعظم دا مشال لړۍ په بل ځانګړي خبرونه کې تاسو ته هرکلی وای. پروانه غړي کې تاسو لپاره دوه خبرونه لرو. لومړی د مشال مرکه او دویمه د مشال رډوي مجله. په لومړي سر کې به د مشال مرکه واو. د مشال مرکې ملما پایک یوسفزی دی. نوموړی د تعلیم چارو پوه مدني او سیاسي فعال دی چې دا وخت په لندن کې زده کړې ورکوي. پایک د ښوونکي په حیث په پاکستان او بیا په بهر لوړې زده کړې ترلاسه کړي. نوموړی وایي په خپلو ماشومانو باور کول پکار دي او ښوونه او روزنه نوکري نه بلکې دا خدمت دی. راځئ چې د مشال مرکه کې د پایک یوسفزی خبرې واو.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو تاسو کوربا ګل ایازم څنګه تاسو معلومه ده مشال مرکه کې موږ د پښتنو وتل شخصیتو سره خبرې کوو. د هغوی د ژوند د کار په اړه به د هغوی له خولې نه اورو. نن را سره په پروګرام کې د پښتنو سیمې یو وتل شخصیت فائق یوسفزی صاحب ملمد. فائق صاحب تعلیم چارو پوه دی او تعلیمي څنګه کې ډیر زیات کار کړی دا وخت په لندن کې دی. هغه سره به خبرې کوو د هغوی د ژوند او د کار او بیا په ځانګړي توګه د تعلیمي نظام په اړه سره خبرې کوو. فائق صاحب تاسو ته په پروګرام کې ډیر ډیر هرکلی وایم.
مننه ستړي مشه تاسو او اوریدونکو ته مرکلی.
فائق صاحب لکشانی من قدرمن اوریدونکو ته وچی په سیمه کې تاسو کوم ځای سره تعلق لرئ او په کوم ځای کې زیږیدلی وای؟
زه د ثوابای ضلع د تولاندې کلی چې د یوسف خان شیربانو په داستان مشهور دی. زال تک د مرخیلو په محله کې زیږیدلی م. پلار می خوون کې استاد او ډیر خو استاد.
نو بیا خو د د د پښتنو باندې هغه غونډې لګی چې لومړنی زده کړې هم په خپل سکول کې کړې وي.
او نو لومړنی زده کړې خو د کلی سکول خو نه هغه وخت کې یو وجره وا پاغي کې جګړه شو په چړو په کشپک کسان والی شو هغه سرکار زبط کړی و. نو موږ به په هغه اجره کې سبق وي هغه د سرکار ملکیت اوس هم شته خو سکول نه دی اوسه. نو بس برنډې پکې جوړ کړې موږ به هغې ته تلو راتلو خو ډیر سبز دکړې هم په هغه متنازعه اجره
کې. لومړنی زده کړې مو لکه ماغه متنازعه اجره کې زده کړې. بیا دغې نه وروسته زده کړې په کوم ځای کې ترلاسه
کړې؟ بیا زه د ممکن کې بیا لوی سکول نو موږ به بیا نوي کلی ته تلو. په نوي کلی کې ډیر تاریخي سکول او چې ډیر لوی خدمات دي. او زه ځان خوشبخت ګڼم چې په هغه سکول کې دا غو خو استادانو څخه ما ترلاسه زده کړې وکړې. بیا زه د هلته مردان کالج ته لاړم. په مردان کالج کې ما دوه درې میاشتې تیرې کړې خو هلته کې په ولسم ما 1908 کال د جمعیت او د پښتون سټوډنټ فیډریشن ترمنځ جګړه وشوه. په هغه کې زموږ یو ډیر خوږ ملګری سعادت الله شهید شو او کالج د یو کال د پاره بند شو. نو بس بیا موږ سبق تاسې پرایویټ ما بیا ایف ای وکړ او د هغې نه پس بیا لاړم اسلامي کالج ته. هلته ما انګریزي ادب کلاسیکل ادب ولوست او د اسلامي کالج نه چې زه فارغ شوم نو بیا ما په فرنټیر پوسټ کې د رپورټر جاب پیدا کړ. نو ما رپورټینګ کوم.
دا د کوم سن خبره تاسو کوئ چې کله تاسو فرنټیر پوسټ سره هم منسلک شوئ؟
زه تقریبا د 92
92 يم کال
1992 کې زه په فرنټیر پوسټ کې هم شیل زمان تایزې سب زمونږ ایډیټر.
او هغه وروسته بیا تاسو صحافت تم
وروسته زه بیا لاړم د پاکستان په هوایي ځواک استاد برتی شوم چې ایجوکیشن انسټرکټر به وته وي. ما پنځه کاله هلته کې انګریزي وخیله انګریزي استاد هم زه. او دلته نه ما بیا پبلک سرویس کمیشن امتحان پاس کړ. زه د کوټې په سکول کې د انګریزي سینیئر استاد شوم مشر استاد په سیکنډري سکول کې. بیا دلته نه زه سلیم خان ته سکول ته را بدل شوم. هلته کې ما دوه کاله نوکري وکړه او زه د سکول انچارج پرنسپل وم. او تاسو د دغه دپاره ووایم چې زما سکول ته کله زه انچارج شوم نو زما چاپیره سلور پرایویټ سکولونه بند شو. خلکو خپل ماشومان زما سکول ته راوستل او زمونږ دا فلسفه وه چې د سرکاري سکول نه په دوه میله ایریا کې که پرایویټ سکول خلاص شو د دې مطلب دا دی چې د خلکو په سرکار او په سرکاري سکول او په استادانو باندې باور ختم. دا به د بې عزتۍ خبرې مونږ به دا بې عزتۍ له ځان نه ورکو.
تاسو هغه معیار لوړ ساتلی و چې د
ډېر خلکو د سرکاري د پرایویټ سکولونه بندېدل سلور بند شو. په پینځم کې پینځم شومان پاتې و هغه مالک را پښ راغی وي ته بدلیږي نه دلته نه مې ولي وې چې د نولس کوټو کرایه ورکوم او ماشومان سره پینځه پاتې دي چا دلته راول مې بس دا بلډینګ واپس کړم مالک ته ما ته وخندل مې واپس یې کړه زمونږ اراده مې وګدل
فایق صاحب د دې وروسته بیا تاسو څنګه خپل کار ته او دغه ته دوام ورکړ
د دې وروسته ما ته سکالرشپ ملاو چې زلال مغا خان په ونتون ته
کراچۍ ته
او البته کراچۍ التا کی ما په ټیچر ایجوکیشن کې ماستر وکړ او دا سکول کې چې زوم دغه دوران کې ما پرایویټ ایم ایم او کو په پښتو کې چې په بس کې وتلم راتلم د پښتو کتابونو ولوستل بیا مې پرایویټ امتحان ورکړ نو پښتو کې ماستری وکړه بیا دا غي نه پس دغه سکالرشپ ما ته ملاو شو د اغا خان په ونتون تلم او اغا خان په ونتون کې یو کورس او یو ماډیول چې اغه زما ژوند بدل کړ
اغه ماډیول
چې موږ په داغه نوموري کنسپچوالایزیشن تخپل ځان اپډیټ کړ تخپل زړې تجربې مخې تګدي او په هغه ځان ګرامه چې ما څه خطا کړې دي څه سمې رسا کړې دي نو هغه ماډیول کې موږ خپل ماضي ته لاړو او خپل ماضي مو ډیسکس کړ چې موږ څنګه شاګردانو زموږ استادان څنګه موږ څنګه استادانو او موږ له څنګه کول په کارو چې موږ د خپل پخواني استاد کومه خبره خوخه او کومه مونږ خوخه نو چې موږ استادان شو نو موږ خوخه خبرې په خپل درس کې واچولې او هغه نه خوخه تلل کې او کنه دا سوالو ته دې موږ درې میاشتې زده کړو کړې چې خو هغه کورس دوه کاله خو دې ماډیول پوره زموږ ری پروسیسینګ د هغه تیرو تجربو وکړه
نو هغه تاسو په جون کې لوی بدلون راوستو څنګه تاسو ویلې
دې لوی بدلون او ما پاولو پیراري ال تولوش د پیداګوجي اف دی پریس او 7 هابټس اف هایلی افیکټیو پیپل او ما پریکټیکل په تیوري کې ټول زده کړل او تیوري می پریکټیکل ته انټرپریټ کول زده کړل نو البته ما ماستر وکړ بیا لاړم په خبر کې چې بیا په پروینشل انسټیټیوټ فار ټیچر ایجوکیشن ولته وي د استادانو د تربیت صوبایي اداره مال ته بیا استادانو لا پرنسپلانو لا د ضلع تعلیم مشرانو لا روزنه ورکول زه دا غي استاد
او دا د کم سن خبره ده
پنځم کالو تقریبا
2015 کالو ده نو هغه وخت تاسو د خیبر پښتونخوا د استادانو د روزنې چې کوم صوبایي اداره و هغه کې تاسو پرنسپلانو ته او استادانو ته خون کوته
ښه درس ورکاو او ریتم د نوی دور د نوی ضرورتو مطابق د لیډرشپ او د منیجمنت او د درس ورکول تک طریقې پیداګوجي چوتوي په دې باندې روزنه ورکول
لندن ته بیا څنګه لاړ
چې بیا دا غین لارم چې د چلډن یو کې ته په زلزلې نه پسل ته کرایسس پیدا شو په کشمیر کې بیا ما کار او کشپګ نشته د پروګراما په سر کې کیپسټی بلډینګ الته بیا خلک ته لوي شوک چې د زلزلې نه پس د ذات یا زره خلک بلو نو الته مې کار وکړ بیا ما یو ما به دغه دوران کې دا اخبار ته په خپل تجربات په بنیاد باندې آرټیکل لیکلې نو ما د مازور ماشومان په ضرورت او زموږ د غری په اړه کې عقاید لکه زموږ د خلکو چې عقیده ده او متلونه چې کوم دي د مازور خلاف او د دې د غندنې او څوک وي دا د عملونو نتیجه ده او بیا په زیارتونو ګرځي یو ډیر غیر انساني غیر فطري غیر منطقي سلوک وسره کوي دا ټول خبرې ما په آرټیکل کې بیان کړې هغه آرټیکل زموږ استاد او په خان کې د هالند وا غیبل ته پی ایچ ډی کول په لندن کې زما آرټیکل غی په دان اخبار کې ولیدل نو ما ته ایمیل وک ما ته ویدل ته یو سکالرشپ ته کته دا آرټیکل لګ ایکسپاند کې او ما ته راو لګي نو زه تعالی دغه دا دغه سکالرشپ ته اپلای کوم او زما باور د چغی دغه یو کس غواړي
ها
نو ما آرټیکل راو لګو ما ته را سکالرشپ ملاو شغه ته اراسموس مونډ سکالرشپ وي نو ما په سپیشل ایجوکیشن کې دلته ماستر وک خدا په درو هیوادونو کې برتانیا کې او نیدرلند کې او یو میاش دغه ته په پراک کې چارلز پونتون دی
او جی بالکل په پراک کې چارلز پونتون بالکل
نو مونږ پراک ته درلو یو میاش مو دغه ته په پراک کې تیر کړ او هغه ماسترز مونږ کو په د سپیشل ایجوکیشن چې وته وي
فایکس اپ خبرې ډیرې دي تاسو تجربه چې دا هغه ډیره زیاته ده او په خاص کر دی تعلیم په میدان کې او تاسو مختلف پړاوونه په خپل سترګو کتلې دي ډیر وختونو مکتلې دي اغه ته خو راځم خو یو شخصي پوښتنه ده چې په کتابونو کې کوم کتاب ډیر زیات خوښ
ته کتابونو ته خو پیداګوجي د پریس چې دی د پاولو فراري دا د برازیل لیکوال چې دی
اوا
دا په ما کې ساره ما خام ګرځي دا چې ما ویل دي د ما راهنمایم کوي د ما را منې کوي دې ماته د چسبینو مغامره تشریح کوي دا کتاب باندې چې زما کومه کده جوړ شوې ده.
ښه
نو دغه د زمونږ د وطن د خلکو د پاره دغه د مظلومو ډېډا ګوجب د پرېس معنا دا ده چې ته به محکوم مظلوم خلکو ته سبق څنګه ښې او هغې بیا زما هغه تیر ژوند چې زما د ټولګي کوم ژوند و او زما د ټولګي نه بهر د عملی نړۍ چې کوم ژوند و دا بېخي د یو بل نه پرې کړي و. د دې د یو بل سره هېڅ تعلق نه و. ما چې په ټولګي کې سر زده کول د هغې بهر نړۍ کې ضرورت نه و. او ما چې په بهر نړۍ کې په خپل پټي کې په خپل اجره کې په خپل جومات کې په خپل دفتر کې سکول د هغې زما د ټولګي سبق سره تعلق نه و. نو زه دغه پرې کړم چې ودې منځ کې د دې په فلسفه باندې دغه کتاب پوه کړم چې دا ولې خلکو پرې کړي. هغه کتاب چې دی هغه زه کال کې یو ځل خامخا لولم بیا لولم اوره پېرې چې لولم نو زه دې نوې څه زده کوم.
د مشال رادیو قدرمن اودونکو فائق یوسفزی صاحب سره به خبرې اترې جاري ساتو خو یو بولم شند مالو د دمیر وروسته بیا حاضرېږم.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تر ګټه پورته کړئ.
دا مشال مرکه کې را سره فائق یوسفزی صاحب ملمه دي هغه سره خبرو ته ادامه ورکو. فائق یوسفزی صاحب لکه په دغه تر شو څنګه تاسو او ویلې چې په تاسو کله په اغا خان په هنتون کې وای نو تاسو د ژوند هغه لار بدل کړ هغه یو ماډل چې خپل ممازی ته تاسو وکتل او دا ټول مهر سره گردان کړل. بیا څنګه تاسو د یو مشهور لیکوال پاولو کولو کتاب حواله ورکړه. تاسو په پاکستان کې ډیر موده ته رکړی دا التم تعلیمی نظام کتلې دي او څنګه تاسو خبره هم وکړه چې تاسو خپل په کم ځای کې د پرنسپل وینو په هغه ځای کې تاسو ته یو ماډل جوړ کو چې نور چکم شخصي سکول نو خلک هغه بند کړل او هغه ماشومان تاسو سکول کې داخل کړل. هغه نیمګړتیا به تاسو په نظر مانی سدي آیا نظام دی او کنه هغه شومان دی یا هغه کورنۍ دی؟
پښتنه چې دا درې اړخیزه جواب لري. یو جواب چې دی دا د سرکار په تګلار ولاړ دی چې د سرکار تګلار څه ده. د سرکار تګلار چې د پاکستان کې هغه بیدار ویښ وګړي پیدا کول نه دي. د سرکار د تګلارې تشریح چې تا ته وکم هغه دا څه دی چې لکه د پوتو سټیټ نه پوتو سټیټ وباسي وخت تیرېدو سره هغه صحیح کمزوري کیږي او د سرکار سکولونه د سرکار ادارې چې دي په هغې د خلکو باور ختمیږي ځکه چې هغه کاغذ اوس تقریبا سپین شوی دی. یوه دویمه خبره دا ده چې سرکار د استادانو برتی کوي نو د ټوپک او د ډز دپاره چې سړی برتی کوي د هغې شپږ ورځې امتحان نه وي او هغې نه چې افسر برتی کوي د هغې دپاره دوه هفتې امتحانونه وي. خو چې استاد برتی کوي نو د هغې دپاره هېڅ امتحان کرایټیریا نشته. ما سره په سکول کې داسې استادان هم وو چې هغې وزو دومه وی پلانی سیب خط راول چې استاد زوی می برتی کو استاد غم خادی بدلم کوي او نو که تنخواه به عملی
دا دوی مړخ شو.
دا دوی مړخ شو چې استاد چې دی د صلاحیت اهلیت او قابلیت د غکار د پاره نه دی دا کوم کار چې دی کوي. درې مړخه دا دی چې ټیچینګ یا استاذي یا سبق خول چې دی دا نوکری نه ده. دا سرویس د خدمت دی. دا د خدمت په جذبه کیږي دا په تنخواه او په دې نه ده ولاړه. تا خو چې ته په کوم ځای کې کار کوي دا زموږ د دینو مکم دی دا د انسانیت مکم دی دا د پښتونولۍ مکم دی. چې ته په کوم ځای کې کار کوي د هغه ځای کار د ځای هر سیز به خپل ګڼي هغه د کار ځای به خپل ګڼي هغه د کار کوم طریقه چې ده هغه ورسته ګور لوارم چې کار کوي نو خپل اوزار سه موده پس تیری.
بالکل
خو زمونږ استادان چې دی هغه خپل اوزار نه تیری خپل طریقې نه بدلی او هغه
ته روایتي طریقو سره تاسو په خبره معنی روایتي طریقو سره وسم روان دي چې لتیرو څو پیرو رئیسی دی کده نصاب خبره من کو فایق صاحب نو نصاب کې هم ډيري غدي نیمګړتیا بیا تاسو په لومړي هغه کې را وستلو خبره چې ما غو فوټو سټیټ هغه کې خبره راځي دا چې یره دا یو فوټو سټیټ غونډه دی چې هر وختونه کې کوي.
نصاب چې دی نصاب د استاد په تربیت ولاړه خبره ده. زما مثال بتا اس تبرک په کلاس کې موږ سبق وی پاورټي غربت په کتاب کې خوغه بالکل د سرکار د پالیسي سره سم لیکلو چې بس خلک انګلیزیز د کې نو سزده نه کوم د اخبار نه دی او ماشوم عکس را پریک کینچې مې کو زمينه نو مې په لارو کې د سارو د غشان را ټولو خانه کې د کړو ما د سبق شروع کولو نه مخکې هغه عکس خپل کلاس ته وخو چې دا ماشوم ولې په کوڅو کې غشان را ټولي او سکول ته رسیدي سوال دومره لوی دغه پیدا کړل جذبات په غټولګي کې چې بیا غو سبق مون وی د دې ماشومان د زنه د سترګو نه به اوخ کلاړي یو خو ستاسو ته یو مل نصاب ورکا هغه تنه جون پکې پیدا کولی شي
صحیح بالکل
او یو مل ستاسو ته جون دې نصاب ورکا هغه د لوچني
استاد په نظر باندې او دا خبر خو تاسو صحیح وکړه لخوا داش میر ډیر کم نه دی بیا په ټولنه کې بیا په خاص کر د پښتنو او په قبایلی سیمو کې
نو دغه پاتہ ته چې دا د سرکار تګلار ده سرکار د چان خلک والی غولي کی فارم سروسز ته او منیجمنت ډیسټریکټ منیجمنت ګروپ ته په دویم نمبر چی اغلګ بر والی د ټول نه پاتې غدغه خبر اغل خیر چی اگر اولی کی سکولونو ته مستند ته برتانیا کې پی جی سی چې کوي هغه لړو چې هغه یو کال سکول تم دي او یونیورسيټي په هنتون تم دي د سر ګرول وخت وسره نه یا چې زمون کوم په خو استادانو زم په وطن کې غریب یو کورس کو جی وی دی وته جونیئر ورنیکولر دی خلکو دی په خو استادانو به تر ټوکو نه جګلر اف دی ویلج وی
خالي
د کلی جادوګر کلی پالو نو هغه ډیر زورور کورس وو اب سم دم لکه د فوجان غند ټریننګ به ورکاو پاري پور کې او دا غي اداري پرنسپل چې به هغه په صوبه کې وټل بهترین اډمنستریټر او د اډوكيشن نو هغه زما پلار یا د هغه مرګرو چې کوم کورس کړو هغه خوشاله نه دا غي وجه دا غي به مونږ بالکل دا خبره تیار کړیو د کار د پاره چې دا پیشه نه ده د خدمت ته او دا به تل کې د عبادت په شان کې نو دا خو د وطن سره مینه زمان خلک خپه شي د زمونږ ګری زه وینم په مونږ ځان ته وطن دوست وایو قام دوست وایو دې زه په جلسو جلسو کې وینم بیا تاسو ته کوم لکه ته استاد دې ته چې جلسې تر اتلې نه سکول د جلسې نه خو سکول ضروري وکنه انته ما شومان ته ته ناشتو ته څنګه وطن دوست وې زه خو وطن دوست تم زه په سکول ته زم زه په جلسې ته نه زم جلسې د نور خلکو کې زه ولو ته سبق خام چې دا یو خراب دا زما د قام سبا دی نو هغه احساس نشته هغه جذبه نشته هغه ونر نشته
دا خو تاسو فایکس بالکل تاسو څنګه ویلې دا خو تاسو هغه نیمګړتیا به بیان کړی که خپل تجربه را سره لږ شریک کړئ چې په وطن کې پاتې شوی او تاسو بهر هم حالات وکتل ستاسو یو هغه محسوسوي تاسو چې هغه کارونه باید ستاسو زړه کې دي یا تاسو خواهش هم دا لري چې هغه وشي چې هغه سره دا ټولنه کې دا د څنګه تاسو د زده کړو پوره یو ډیر خولي یو تصویر تاسو عکس بندي وکړه چې دا عملي شي
نو د اول خو په ځان ته الزام ورکم ځان به تورن کوم چې ډیر لوی خطا مې کړی چې زه خپل وطن نه خپل لکه راغلی يم دلته لندن ته ما کول شو چې دا اوس زما کم سوچ ته زما کم فکر دې دا ما ملامت کوي چې تا خپل وطن کې ډیر خدمت کول شو د خپل خلکو خدمت کول شو د خپل بچو خدمت کول شو نو لومړی خبره خدا ده چې ځان بګرم کم چې اوس راته احساس کیږي چې کاش زه نه راغلی هلته زموږ ډیر ضرورت او مونږ کول شو چې هلته مو ډیر خدمت کړي دویمه خبره دا ده چې اوس دلته نم کوشش کوم چې څومره استادان پیژنم ډیر مرګري استادان دي پرون یو مرګري خپل سکول ما سره شریک کړ دا شار به دیا پروتو ما ورته وک په دې سپر کې په کتاب ونه ونه کړلې انو مې زه به تاسو ته بیا خبرې ونه کړم سکول ما شومان ته د اشر په شکل کې وایا په یو غنټه کې دا ټول سکول تاسو ونه ډکول شي ما په خپل سکول کې ونه کړلې ما په خپل سکول کې خلک راغوښتل ما د والدینو سره رابطه ټینګ ساتله زه داخله کوم سیاسي مداخله زه دا غکلی ناظم به ما ته په خپل کې ناشتو ما ته وی تاسو ته زه هیڅ نشم کولې ځکه په تا د کلی خلک مېندې نو سکول چې دې دا خود کلی یو ډیره موزده محترمه معتبر اداره ده او په کار ده چې زمونږ استادان بل قانون د نوي دور د تقاضو سره سم کې نوي نوي ونرونه زده کې هغه زمانه کلی د چې استاد به ترانسمیټر او شاګرد به ریسپټر او تا به کیسټ ډیسک په شاګرد کې به بس واچولې اوس خو کریټیکل ټینکینګ خلق وي نوي سوچونه انوویشنز نوښتګری په کار ده او ماشوم ته سوالونه کوي او سوالونه جوړول چې دا لوی هنر دی. افلاطون وایي ما سره جوابونه نشته خو زه ډېر کوټلي سوالونه جوړولی شم. نو استادان په کار نه ده چې ځان د علم سرچشمه وګڼي، بلکې د ماشومانو سره د زده کوونکو سره په ګډه باندې نوی علم جوړ کړي چې هغه د ماشومانو د عملي ژوند پوښتنو ته هم جواب ووایي او د هغې د تعلیمي ژوند پوښتنو ته هم جواب ووایي او د بهر دنیا چې ده او د ټولګي دنیا دا د یو بل سره وتړي چې د ټولګي د زده کړو نه ماشوم بهر ګټه اخیستی شي. موږ په لسمه پورې ریاضي وویله او زمونږ د کلي د ځمکو کچ میچ چې ده په لیکادر لالاکې هغه سبق نه دی ویلي. نو موږ مربع او مستطیل او ټرایینګل او ریکټینګل او داسې ویلي دي،
خو هغه موږ په عملي توګه باندې نه دی هغه کړي.
په ځمکه راته زنځیر کېدل زه نه شم کچ کولی، ځکه ما پریکټیکلي عملي تور مې کړی نه دي. نو د پکار دا دی چې موږ ماشومانو ته هغه څه وښیو. هغه یو کاکا خپل زوی راوسته، استاد به توی د سره کتاب نشته وي، استاد کتاب ته حاجت نشته، ټانګه پې چلوم، بس چې 50 روپۍ والا څوک ورکړي چې دې ته دوه والی او درې والا واپس ورکړي، بس دا وته وښیا. نو هغه د عملي ژوند لپاره خپل زوی ته ریاضي خون غوښته، ځکه د هغه ټانګې له په کار وه. زمونږ ریاضي چې دا د ټانګې د کوچوان بچي نشي روزلی.
د مشال رادیو قدرمن اودونکو فائق یوسفزی صاحب سره به خبرې ترې جاري ساتو، خو یو وړوک شند مالی او د دمې وروستو بیا حاضرېږم.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو، روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم موږ پر فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.
دا مشال مرکه کې را سره فائق یوسفزی صاحب ملمدې، هغه سره خبرو ته ادامه ورکو. فائق صاحب خبرې ډېرې زیاتې دي او وخت هم را سره لند دی او دا ساسو د خبرې ډېر په زړه پورې هم دي. څنګه تاسو یو خبرې ته اشاره وکړه چې د نوې تقاضي انوویشنز نه وختونه او دا او په نن سبا په دې وبایي حالاتو کې هم کوم ګورو زدخل ټول آنلاین یا ورچوال په انټرنیټي بڼه باندې کیږي، نو په دې حالاتو کې تاسو څنګه ګورئ چې نظام سشته اړتیا لري چې سکولونه داسې ځای جوړ شي چې ماشومان ته زده کړې وکړي؟ تاسو یو ډېر خپله خبره وکړه چې د ټولګي کې کم زده کړې دي او بهر ژوند کې کم غدي، هغه غسر ایس سمین.
نو د دغه لپاره د ټولو نه مهم دغه چې دا د استاد روزنه ده.
صحیح،
چې استاد روزل پکار دي، استاد د نوې دور د تقاضو مطابق روزل پکار دي. بل دا د سرکار دا پلان شته نه چې دا ماشومان دي ژوند زده کړي، دا ماشومان دي داسې سزده کی چې په دې نظام ګوته پورته کی، ځکه دا نظام ډیر ډډ دی، په دروغ ولال نظام دی. هغه د پاره نور دروغ خول غواړي خلکو ته، نورشتنولي براوستل غواړي. او بل خبره دا ده چې اوس خو انکوایری بیس لرننګ وته وي، سکول ماشومان له پروجیکټ ورکی چې تاسو په دې باندې څېړنه وکړي، معلومات راغون کړي، یو پریزنټیشن جوړ کړي، دلته ورکړي. د انویسټیګیټیو لرننګ دی، کوآپریټیو لرننګ دی، انکوایری بیسډ لرننګ دی. کوآپریټیو لرننګ کې 5 ماشومان شریک کار کوي په ګروپونو کې.
ها،
نو په کار دا ده چې موږ ماشومان باندې کار وکړو. دلته کې اصل خبره دا ده ماشومان پیسې یو کینولې دي او استاد اکټي یو دي. بس چې موږ استاد پیسې یو کو او شاګرد مو اکټي یو پوزیشن تک، چې باید ته ځان لمو میدان لبس دکې، ځکه ته به ژوند کې موږ دا چې پرس کړی دي چې نه بس دا به استاد به ژوند کې. استاد غزاله گردانو نه کوي او شاګردان خالی منګي ګڼلې دي ډکې دا سي نه. شاګرد کې خپل ډېر لوی ټیلنټ دی، هغه کې تخم دی، هغه کې انرژي ده، هغه کې صلاحیتونه دي. د هغه صلاحیتونو خصمانه پکار ده. او بل خبره دا ده چې که یو ماشوم کې میوزیکل صلاحیت ته پکار ده چې هغه هغه لاین ته خلک برابر کړي، یو ماشوم کې آرټستیک صلاحیت ته چې هغه هغه وو
تقریبا دغه دی. ټولنه کې خدام هغه چې یو ټول مور پلار خدای خوښي چې یا ډاکټر شي یا انجینیر شي.
انجینیر شي دغه خبره ده. نو دا پکار ده چې ماشومانو کې که د وکالت دغه دی پکې، که د جرنالیزم دی پکې، که د پینټینګ دی پکې، که د ډراینګ دی پکې، که د میوزیک دی پکې، که د میتھمیټکس دی پکې، که د ساينس دی پکې، په کار دا چې په هغه شوبه کې هغه په مخ لال شي او هغه ټولنه مو سره کومک وکړي او مکتب یا اسکول خون کې دا وسره هم کومک وکړي او میډیا مو سره کومک وکړي نو اله کېدې شي که موږ دغه څه کوو چې بس مرغې او میان به دواړه الوزي یا مرغې او کبان به دواړه لامبو وخي دا ممکنه نه ده.
په اخره کې فایق یوسفزی صاحب زمنګ اوریدونکو ته هغه ساس دغه اوري داس کولی خبر یو کړی زما زړه نه غواړي چې تاسو د مرکه روان غاړم پیغام تاسو سي
بس پیغام دغه دی چې په خپل ماشومان باور کوي او اغه له چې تاسو کوم باور ور کوي هغه ول مخرابوي او خوونه او روزنه چې دا جاب یا امپلایمنت نه دی دا خدمت ته او هر څوک کول شي د کلی هغه سړی چې لګي او روزګار دی په کار د چې هغه د خپل کلی مکتب تلار شي او ماشومان ته د خپل تجربات په رڼا کې د خپل زده کړو په رڼا کې نوې سوخي هغه عالمان چې خبره ختمي و ما علينا الا البلاغ المبين سستاسس ددی هغه د خلکو د خیر د پاره د خلکو د خیګړي د پاره بیان کا چې خلک تنه ګټه والی زموږ ټولنه کې کده زراعت ماهر دی کده ساينس دی کده ریاضی دی کده بلڅ دی کده بلڅ دی زموږ ته هیواد بدلول نه دی خو کوم مکتب کې چې مونږ زده کړې کړې دي په کار د چاغه ته خامخا ورشو او دا غي سره کومک وکړو او دا غي حال بدل.
فایق یوسفزی صاحب ډیره زیاته مننه چې مشال مرکه پروګرام تاسو برخه واخصله او ګټورې خبرې مو راسه شریک کړي.
مننه کوم ودان
د مشال اډیو اوریدونکو مشال مرکه کې مو د تعلیم چارو پوها فایق یوسفزی صاحب خبرې واوریدي په همدې ځای پروګرام رنګاړو خپل کوربه ګولې است اجازه ورکړي په لوی الله مسپارم.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې ده
د مشال مرکه تاسو واوریدل وزارت د دوه مخبرونه د مشال راډیوي مجله لرو. د مشال راډیوي مجله خبرونه کې د قندهار د بخوانی ولسی هنرمند عبد الله جان د ژوند د کار پاړه معلوماتو ترڅنګ نور مطالب هم اوریدل شي. د خبرونه کوربا نجيب امیر دی.
د مشال راډیوي مجله د مشال رادیو ګلالۍ اوریدون کوستړې مشه د مشال رادیوي مجله د زن نجيب عامر در سره یم. دا نوی را سره په خبرونه کې له قندهار زموږ فرهنګي ملګری عبدالواسع حسیال صاحب ملمه ده. حسیال صاحب په برخه باندې ډیر زیات کارونه دي فرهنګي خدمتونه کړي دي له هم د افغانستان کې ده له قندهار را سره د واتس اپ لاره ملګری شوی دی او دوی په برخه ډیر کارونه دي خو یو کار دا دی چې د افغانستان د کندهار سیمې د نامتو هنرمند ارواښاد عبیدالله جان کندهاري پر ژوند او فن باندې هم کار کړی او کتاب یې لیکلی دی. عبیدالله جان کندهاري د افغانستان یو خوږ ژبې هنرمند و که په فارسي ژبه کې یا د فارسي سندرو کې موږ د احمد ظاهر د ځوانۍ مرګۍ ارمان کوو خپکی ګپینو په پښتو برخه کې بیا د عبیدالله جان په تاند ځوانۍ کې مړینه د فن د مینوالو په زړه د خفګان سفره ولی. نو سیال صاحب عبیدالله جان کندهاري څوک که اوریدونکو ته یو پیژنې خلکو خو سندرې اوریدلې خو کېدای شي ډېر خلک نور معلومات ورباندې نه لري.
ډېره مننه امیر صاحب. لومړی تاسو ستاسو د رادیو ټول کارکونکي او ستاسو درانه د خبرونې درانه مینوال او اوریدونکي سلام احترام مینه او درنښت په دې هیله چې جوړ رو خوش خوشاله به یاست تعارف مو تاسو مخکې وکړي. ډېر مننه
کوم.
عبیدالله جان کندهاري څنګه چې د نامه سره کندهار لیکلی یا لیکلی نو عبیدالله جان د کندهار د سیمې یو غیر سندرغاړی دی چې تقریبا په 1903 المریزه نیټه کې زیږیدلی. تقریبا په 14 کلنۍ 15 کلنۍ کې سندرو ویلو ته مخه کړې ده. په کندهار کې هغه وخت یو شمیر سندرغاړي اوسېدل چې په هغه کې شاه محمد کندهاري و ولی محمد کندهاري و سید محمد کندهاري و خپل استاد ناشناس دی رحماني صاحب دی سلیم کندهاري دی نور او نور وسیدل. خو د تقریبا هغه ځوانه طبقه کې راځي د ناشناس و د رحماني صاحب و شاه محمد و ولی محمد کندهاري څخه دی لشکشته یعنی د عمر په لحاظ د ورسته بیا راپورته کیږي خو د هغه ځانګړی سټیج دی هغه ځانګړی پانی دی د سندرو په برخه کې ډیر شایسته ژغې دی ډیر ښه سندرې انتخابوي ډیر شایسته سندرې وایي د بیا د پسیمه کې ډیر دغه وکي تاثیر و غیز د درجه پر خلګو درلو دی نو بیا هغه چې د ډیورین د کرشیا غاړي ته هم خلګو په اخترونو او جشنونو او نور میلو کې بیا وی مثلا په ګلستان کې ډیر سندری ویلې چې د ګلستان سازونه د سینمتو سازونه دی هغه کده ډیورین د کرشی دی غاړي او غاړي ته څوک وسېږي هغه چې کله د سندری واوري بیا پوهیږي چې دا کنداري سازونه دی یا د ګلستان سازونه دی همدا شان تر کوټي پوری تر پښینه پوری چې دا یو وخت د لوی کندهار یوه برخه هم وه هلته هم دوی تللي دي بېلابېلې سندرې ویلې دي او په افغانستان کې په پله په راډیو افغانستان کې په ملي راډیو تلویزیون کې هم دوه درې ثبتونه شته د ملي راډیو سره هم تقریبا اوه اته سندرې ویلې دي چې دا د ملي سندرو په نامه یادېږي همداشان یې په لشکرګاه کې په هلمند کې په هرات کې هم بېلابېلې سندرې ویلې دي د بېلابېلو جشنونو لپاره تللي وو خلکو ډېر ځکه خوښاوه چې دوی پر سندرو لاسبری وو او ږغ یې ډېر ښایسته ږغ وو
صحیح حاصل صاحب په دې ټولو موضوعاتو به خبرې کوو سوکه سوکه درته وایي چې تاسو د ځینو نومونه خو واغستل چې عبیدالله جان کنداری چې کوم وخت کې سر راپورته کړ د موسیقۍ په نړۍ کې کوم هنرمندان هلته هغه وخت کې موجود وو د ده ملګري هنرمندان څوک څوک او د خپله دا موسیقي د چا نه زده کړې وه
دی په ماتور ډول راغلی دی علمي زده کړې د سندرو موسیقي په برخه کې نوې کړې دی په کندهار کې هغه وخت هم موږ یوه دسته سندرغاړي درلودل لکه مخکې چې هم د ځینو یادونه ما وکړل مثلا استاد ناشناس و رحماني صاحب و دوی دواړه ژوندي دي خدای دې راته لري شاه محمد کنداری و ګل محمد کنداری و سید محمد کنداری و سلیم کنداری و همداشان نور محمد و استاد نور محمد نو بیا د استاد نور محمد سره دی تقریبا ډیر پاته سوي دي کله چې بده یو سندری د ویلو چانس وو نو بیا به عبیدالله جان کنداری دوی ورواړه وچ ورس قرار قرار دغه سید نور سندرغاړو سره هم ملګرتو کړی دی خو ممنور استاد ممنور استاد سره د ډیر پاته سوي دی هغه بده تلار ولیکو شول بل اخره د نور په جیب برخه په ډیرو ترزون باندې پوسو بیا د درګ یو افغانستان سندرغاړي هم اوریدل لکه احمد زایر و رخشانه و خپل بیلتون و استاد سرهنگ نور او نور دغه ترڅنګ هندي رادیو هم اوریدل چې په افغانستان کې د هند لپاره سندرې درلودې خبرولې د خوغو څخه هم ډیر اخت کړی دی د موسیقي په برخه کې چې ډیر هغه چې هندي د ترزونه دي چې هغه د خپل پښتو سندرو لپاره کټ
یعنی اصل صاحب دا ویل شو چې دی یو خلاق انسان او که د هرې لارې ممکنه وه د زده کړه کړې ده چې د هندي راډیو اورېدلې ده دا غزې طرزونه هم زده کړې دي که احمد ظاهر یې اورېدلی که په محفلونو کې استاد ناشناس یا دا نور هنرمندان شاه محمد استاد دی اورېدلي نو د هغوی نه زده کړه کړې ده
بلې و د یو خلاق انسان و په دغه برخه کې هغه د چا خبره ده که ووایو چې یو نابغه انسان و هم به مو مبالغه نه وکړي ځکه چې د ډېرې سندرغاړي یا ډېرې هغه دوستان اوس هم ژوندي دي مثلا لکه ظاهر جان تبلیې د سره د تبلیې اله ژغولې ده دوی په خپل وایي چې موږ هرات تللي وو په یو اختر کې بیا هلته استاد سرهنګ هم راغلی وو نو بیا چې کله استاد سرهنګ یو سندره وویل دی هم هلته ناست وو هغه سندره یې کچ مچ تر هغه ښایسته کاپي کړل نو دلته چې کله موږ د کوم سندرغاړو سره خبرې کوو نو دوی وایي چې عبیدالله جان کنداری په د موسیقۍ په برخه کې فوق العاده استعداد
درلودي درنو ریدونکو تاسو مشال رډوی مجله او ریداونه پکې ل خغل عبد الواسی حسیال صاحب سره خبرې کوو د زمنګ د کندهار د سیمې فرهنګي شخصیت ته کتابونه چاپ شوې دي په بیلابیلو ادارو کې کار کړی د عبیدالله جان کندهاري پر ژوند او فن هم یو کتاب لیکل دی دا خبرونه بروانه وی خو راځي د عبیدالله جان کندهاري په واس کې یو سندره ورو له سندرې پس بیت راکړه
باندې بایللې زردانه دانه دانه ساده در پر خورا پروتیم لکمار پر خزانه ساده در پر خورا پروتیم لکمار پر خزانه مغربا ساده حسن وزیری تر مشرقا تر مغربا ساده حسن وزیری دشایست بیان دیکیجی زمانه پر زمانه ما فرصا باندې بایللې زردانه دا ندان ساده در پر خورا پروت لکه مار پر
تنو ریتونکو سندرم وورید د روخه د بدله جان کندهاری په واس کې ماشاءالله ډی وی مجلې تغوږی او زموږ ملما عبدالواسع حسیال صاحب دی. حسیال صاحب دره ته وایي چې عبیدالله جان کندهاري په ولسي مجلسونو کې ډېرې سندرې ویلې که راډیو افغانستان ته یا هغه وخت کې نه پوهېږم ټلویزیون به وم که نه د افغانستان هلته هم سندرې ډېرې ویلې دي.
بلې امیر صاحب عبیدالله جان کندهاري ډېرې ولسي سندرې ویلې دي. دی شوقي سندرغاړی و. ډېر کله به داسې هم وایي چې زما په کور کې شادي ده ستا په کور کې شادي ده هلته شادي ده هلته پروګرام دی نو بیا به کله دی خبراوه او د خپلې موسیقۍ د ډلې او ګروپ سره به بیا راتلی هلته موسیقي کول نو د کندهار خلک دغه ته شوق وایي معنا دا د شوق پیتا ده یا دا د شوق سندرې دي او دوهم ډول سندرې دا وي چې هغه په راډیو افغانستان کې ویلي دي یا په ملي راډیو تلویزیون کې یوازې لپسین کړي دي او دغه ته دوه درې حتی څلور موزیکي د موزیک سټوډیوګانې درلودې چې په کابل کې سنټر موزیک و افغان موزیک و اریانا موزیک و او دلته په کندهار کې کندهار موزیک و په دغه موزیکونو کې هم تقریبا دیارلس سوارلس د موزیک کې ویلي دي د ده ډېر هغه مینهوال چې د ده سره یې ډېره راشه درشه د ده غږ اوري بیا چې کله یې کتاب په ټیپ کې واوري په راډیو کې د ده سندره واوري بیا پوهېږي چې دا پلانی شوق دی دا پلانی موزیک دی د په موزیک کې چپارس پکې ویلی دي خو همداسې بیا په سلګونو نه بلکې په زرګونو سندرې ویلي.
صحیح صحیح. او په کورنۍ کې نور څوک د ده نه وړاندې یا وروستو هنرمندان تیر شوي دي اوس یې کورنۍ چیرته ده او څوک یې پاتې دي کورنۍ کې؟
دوی څلور وروڼه وه. یو یې د نور محمد تره کې د حکومت پر مهال باندې په عسکرۍ کې ورک سو. دوهم ورور یې هم کشری و په نه کلنۍ کې ومړ او بل ورور یې تر ده کشر دی هغه حبیب الله جان دی هغه هم دا مهال په کندهار کې اوسېږي او پاتوس عبیدالله کندهاری عبیدالله کندهاری په دیارلس سوه اته پنځوس کله په دیارلس سوه اته پنځوس کې دی د کندهار د ښار څخه د سپین بولدک تخته پل له لارې د ریګستان په لاره باندې د ډیورین د کرس څخه اوښتی په لاره باندې دورې د افغانستان خواته دورې د کندهار خواته بیا ځینې مغریزې کړۍ سته هغه بیا دی ایساروي دی نیسي بیا یې په شهادت باندې رسوي. نو د عبیدالله کندهاري یوازې یو ورور د حبیبالله جان په نامه هغه په کندهار کې اوسېږي. نور د کورنۍ هېڅوک یې هم نهسته.
سندرې چا نه دي ویلې د نه مخکې یا وروسته؟
بلې، ما چې څونه پلټنه کړې ده کله چې مې دغه کتاب لیکي نو بیا مې د ده ټوله کورنۍ پیدا کړه. دوی د کندهار ښار په څلورمه ناحیه کې اوسېږي. بیا مې د دوی ټوله کورنۍ وموندله، اکاګان، ورور او هغه څوک چې دوی سره راشه درشه لري، قریبانې دي، دوستانې دي، هغه مې ټوله پوښتلي دي. نو مخکې د دوی په کور کې هم سندرغاړی نه و او وروسته هم سندرغاړی نهسته. یوازې عبیدالله جان کندهاري د دغه کورنۍ څخه ګواکې راوچت شوی دی، سندرو ویلو ته یې مخه کړې ده.
درنو اوریدونکو، تاسو مشال رادیو ته غوږ یې. د مشال رادیو مجله کې دا اونۍ عبیدالله جان کندهاري په اړه د پیژندل شوی لیکوال عبدالواسی حسیال صاحب سره خبرې کوو. خپرونه به روانه وي، خو د خپرونې په دې برخه کې د عبیدالله جان کندهاري یوه سندره تاسو ته وړاندې کوو.
مورستانی مکمل فطرتی بخشن غشتی آسمانی شان شوکتی، مورستانی مکمل فطرتی بخشن غشتی آسمانی شان شوکتی، زمانہ دی دشاکار تشاید تاریخ خمستا دا مران دک سپتی بکشن غشتی اسمان شان شوکتی، مورستانی مکامل فتاتی بکشن غشتی اسمان شان شوکتی، میرویس احمد شاہ طبیعت کی تا پالنی دے خار محبت کی، بخشن غشتی آسمان شان شوکتی، تا پالنی دے خار محبت کی بخشن غشتی آسمان شان شوکتی، رهبر د انقلاب د ملاتی بخشن غشتی آسمان شان شوکتی، رهبر د انقلاب د ملاتی بخشن غشتی آسمان شان شوکتی،
دونکو سندره مو واورېده. بې تره ګرځو ورځو کندهار ته. عبدالواسی حسیال صاحب را سره دی. حسیال صاحب مهربانه یاست قدم را ته وایي چې د عبیدالله جان کندهاري ټول عمر څومره و؟ په دې کې بیا هنري عمر یې څومره و؟
بلې، تقریبا دی د 15 کاله و چې په شهادت باندې ورسېدی. خدای پاک یې د ټولو شهیدانو سره، د ټولو افغانانو سره. او د تقریبا په 14 کلنۍ 15 کلنۍ کې سندرو ویلو ته مخه کړې ده. یوازې یولسیزه یا تقریبا یولس نیم کاله سندرې ویلې دي. تقریبا یولسیزه ګواکې ده سندرې وویل.
سیال صاحب دوی واده کړی او ماشومان یې وو کنه؟
د واده کړی و، د واده وو، واده کړی و. خو د واده تقریبا تازه شپې وې، څلور نیم میاشتې پراوښتې وې چې دوی ناڅاپه په افغانستان کې دغه د انقلابونو سره سم ډیری افغانان یې ته وهڅېدل چې باید هیواد پرېږدي او نورو هیوادونو ته مخه کړي. په دغه حالت کې د ده سره خپله مېرمنه هم ورسره وه چې متاسفانه مېرمنه یې کونډه شوله او دوی په شهادت ورسېدی. اولاد یې هم د مېرمنې څخه نه دی پاتې شوی.
او تاسو د هغوی پر ژوند د فن باندې دا کتاب چې ولیکو، د دې خیال څنګه ذهن ته درغې؟ او تاسو څو کاله وړاندې دا کتاب چاپ کو؟ په دې کتاب کې څه دي؟
دا کتاب عبیدالله جان کندهاري څوک و، دې ځای څخه راپیل کیږي. اول د دې کورنۍ ته رجوع سوی ده چې دوی وپیژنو چې د پلار څوک دی، نیکه څوک دی. د کندهار ښار په کومه سیمه کې چې اوسېږي، دلته د کومې خوا څخه راغلي دي. همداسې بیا د دوی کورنۍ وضعیت دی، همداسې د ده زده کړې دي، د ښوونځي زده کړې دي، همداسې د ده هنري سفر دی، همداسې د ده شهادت دی، همداسې البته دا به ووایو چې د دوې مېرمنې درلودې، د دوې مېرمنې درلودې، دوه کندیانې سوې خو اولاد یې نه درلودې. د هغو مېرمنو برخلیک یې څه سو، هغه مېرمنې څه سوې. په دغه کتاب کې ټوله پلټنې ترسره سوې.
او صحیح اسیال صاحب، تاسو فکر کوئ چې د عبدالله جان کندهاري پر ژوند او فن باندې څومره کار چې هغه تاسو وکړو کنه؟ اوس لا نور کارم پې په کار دی، ځینې اړخونه داسې شته چې تاسو یا نور لیکوالان په نور کارم کولی شي که وخت داسې زمینه برابره کړه.
بله، په مخکنی پوښتنه کې هم تاسو یو شی مطرح کړئ. البته هغه پوښتنې دوه جزه درلودل. یو یې دا و چې تاسو ولې دا کتاب ته مخه کړل، که اجازه راکوئ زه به اول دا ووایم ولې زه وهڅېدم چې عبدالله جان کندهاري پر هنر باندې کار وکړم. زه ډېر وړکی وم، کوچنی وم، نو موږ هم د کندهار ښار څلورمه ناحیه کې اوسېږو. یعنې عبدالله جان کندهاري زموږ د کوڅې هم دی ګواکې. کوچنی رادیو په برنده کې پرته ده، زما مشره خورکۍ ده، هغه ناسته ده، خبرې کوي. کندهار رادیو چالانه ده، کندهار رادیو سټیشن کې د عبدالله کندهاري دا سندره چالانه ده، یا په کندهاري اصطلاح لګیږي شایسته کندهار. ډېر ډېر یادومه، نه هېریږي که هر څو یې هېروومه. زما خور ما ته مخ راواړوي، وایي دې داسې یو څو ورځې تر مخه یو چا شهید کړي، د یوې ډلې نوم یې یاد کړي چې هغه وخت یوه ډله دلته واکمنه وه تقریبا. دی زما ډېر په ذهن کې سو. کله چې زه راپورته شوم، زه د ښوونځي شوم، زه د مکتب سولمه، بیا به مې هم د ده سندرې کله کله اورېدلې. نو کله چې د دې سولم چې زه قلم پورته کړم، بیا له شمرغه هغه وخت زه کندهار کې د یوې مشهورې رسنۍ سرغه رهبر خبریال وم. ما هم موټر درلودی، ما هم ټیپ ریکارډر درلودی، ما هم کمپیوټر درلودی، ما هر څه وسایل ټوله درلودل. نو بیا چې به کله یو خوا ته تلمه، د خپل اصلي کار تر څنګ به مې د عبدالله جان کندهاري په اړه هم د ځینو هغه دوستانو سره چې د عبدالله جان کندهاري سره نږدې پاته شوي دي، هغه به مې ژغوله. نو بیا ما هڅه وکړه، کوشش مې وکړ چې عبدالله جان کندهاري پر هنر باندې، د ده پر ژوند باندې، د ده پر هغه برخه کې چې دی په فرهنګي چارو کې پاته شوی دی، او په یو برخه کې خو ګواکې موږ هم فرهنګي خلک یو، د لیکوالۍ تر څنګ، د شاعرۍ تر څنګ چې زه یې کومه، د هغه تر څنګ مې بیا هغه خبریالي چې مې کولې، هغه څېړنه چې مې کوله، دا مې بس یو ښه لاسته راوړنه وبلله چې یو څوک په کندهار کې کار کولی شي. هغه زما همزول یې، زما فرهنګي ملګري، نو هغه به زه یم چې زه کار وکړی شم، ځکه چې ما ته ښه زمینه برابره وه چې بالاخره پر دی مې ډېر کار وکړي. او دی مې د ده جسد مې د تقریبا د شپږ دېرش کلونو څخه وروسته کندهار په ریښې کې وموندی. بیا مې کندهار ښار ته رانتقال کړ. یو په کندهار ښار کې مې د پنځمې حوزې سره څیرمه د شورندام په سیمه کې، چې یوه ځانګړې سیمه د سیمه ییزو خلکو لخوا څخه راکول سول، تقریبا لس جریبه مځکه ده. بیا مې د ده تدفین هلته وکړي، او دی مو هلته د دوهم ځل لپاره په داسې حال کې خاورو ته وسپاري چې د کندهار زرګونه انسانانو په هغه جنازه کې ګډون کړی.
الله پاک دې ستاسو د خدمتونو اجر درکړي. نو تاسو راته ویل شئ چې اوس خو تاسو په کتاب ولیک، نو نور کارم په پکار دی، ځکه نن سبا ډیجیټل زمانه ده، مستند فلمونه هم پې جوړېدلی شي، ډاکومنټریانې تاسو سره به هم ډېر مواد وي. نو آینده کې اوس خو حالات داسې نه برېښي په افغانستان کې، خو آینده کې تاسو څه فکر کوئ د عبدالله جان کندهاري پر تیر شوي ژوند باندې څه کېدای شي نور؟
ولا الته امیر صاحب د ده د قبر ځای چې دی، د مزار، نو د ده مزار تقریبا د ده هجره لس جریبه ځمکه ده. هلته ما ویل چې د ده شایسته مزار جوړ سي، د ده لپاره شایسته ګنبته جوړه سي، د ده لپاره هلته مراجعین چې ورځي د تفریح ځای به وي، هلته به یو مسجد وي، هلته به بیا څوک لمونځ کوي، او په یو بل کونج کې به بیا د ده دپاره یو خانقاه وي، بیا به هلته موسیقي والا راځي بیا به هلته د پر ژوند او هنر باندې غږیږي. خو هغه د حالات افغانستان غیر دغه سیجی چې څوک د راتلونکي په اړه هیڅ فکر نشي کولای. او بل خبره دا ده چې څه موده تر مخه زه په کندهار ملي رادیو تلویزیون کې د ادبي خپرونو مسؤل ومه، نو ځینې داسې سندرې ویلي چې مثلا لکه شایسته کندهار ډېر ډېر یادومه نه هېرېږي که هر څو یې هېرومه. بیا به مو کیمره واخیستل، د ځینو شایسته او تاریخي سیمو عکسونه به مو واخیستل، د ده د سندرې سره به مو مل کړل، بیا به مو په تلویزیون کې ورته خپروله. نو دا یو ښه برجسته قوي ټیم ته چې هم په فزیکي لحاظ قوي وي، هم په مالي لحاظ قوي وي، هم داسې یو ښه تخنیکي ټیم وي، دغسې یو ټیم بیا کار کولای شي چې دغه د عبیدالله جان هنر ته نور رونق هم ورکی او نور هم وځلوي. متاسفانه زه یوازې هم، ډیری خلکو را سره ژمنې وکړي چې دا به کوو دا به کوو او ها به کوو. متاسفانه تر اوسه عملي جامې هیچا نه دي اغوستي په دغه برخه کې چې نور هم زما لاسنیوی وکړي او ما سپورټ کړي په دغه برخه.
مننه سیال صاحب، الله پاک دې هغه ورځ راولي چې خلک په رښتینې معنا له هنر او هنرمندانو سره مینه وکړي او د هغوی سره کومک هم وکړي. په افغانستان کې له څو لسیزو راهیسې هنرمندان په ورته ډول چې عبیدالله جان وژل شو وژل کیږي، کوم چې ژوندي پاتې دي د هغوی د موسیقۍ مخه نیول کیږي. څه فکر کوئ د ولس مینه د هنر سره داسې لارو نه کمېدی شي که نه؟ ولس خپله مینه په هر حال کې د خپل هنرمند سره او د خپل هنر سره جاري ساتي.
بله، که هر څومره محدودیتونه ولګیږي خو بیا هم څوک چې په کومه برخه کې د هنر او موسیقۍ سره مینه لري طبعا هغه به پایي. که دلته په کور دننه کې نه وي، په افغانستان کې نه وي، که چیرې نور هېوادونه ته ولاړ شي، به هلته د خپل هنر پالي. مثلا موږ استاد ناشناس یادولی شو چې هغه د کندهار دی او په بهر کې دي. کله چې هلته دغسې یو پروګرام وي، بیا دی راځي سټیج ودریس ته راځي، میدان را میدان ته کېږي، سندرې وایي. رحماني صاحب همداسې دی، عبدالروف کندهاري همداسې دی، نور سندرغاړي زموږ فرهادریا او نور چې دا مهال له شمال غژوندي دي، هغه که د هېواد څخه بهر هم یې، خو کله چې د افغانانو یو جشن ته، یو محفل ته او یو پروګرام ته ورسي، حتمي سندرې وایي. نو د سندرو ویل څوک په زور باندې څوک نه شي راګرځولی. معلومه خبره ده چې په ځینو مواردو کې به سانسور یې، محدودیتونه به یې، موانع به وي، خو څوک د خپل شوق ذوق څخه تقریبا تر ډېره ځایه پرې راګرځېدای نه شي.
بالکل، موسیقي او طبیعت د انسان لکه طبیعي سيزونو سره مینه ده، لکه د سندونو د بایدو چې څوک مخه نشي نیولی، لکه هواګانې چې چلیږي څوک یې نشي ایسارولی، د باران مخه نشي نیولی، همداسې د موسیقي مخه به هم نه نیول کیږي. الله پاک دې هغه ورځ راولي چې افغانان په آزاده فضا کې موسیقي واوري، هم په خپله موسیقي وکړي. سیال صاحب، ستاسو له هڅو ډېره مننه، او موږ سره ستړي شوي له کندهار را سره وای د واتس اپ په لار باندې. کور مو ودان، ژوندي اوسئ، په اخره کې څه پیغام لرې؟
ژوندي اوسئ، خیر اوسئ، امیر صاحب شاد و آباد اوسئ. ستاسو رادیویي خبرونه زه ډېر کله تعقیبوم. هغه افغانان چې په بهر کې اوسیږي، د افغانستان لپاره، د افغانستان د هنر او فرهنګ لپاره، د افغانستان د دود کلتور او کلچر لپاره کار کوي، په هغوی باندې موږ ویاړو. نور چې هم هڅو کوشش وکړي دلته په سیمه کې چې کوم افغانان دي، هغوی دې دغسې په بېلابېلو مواردو کې، په رسنیزو ډګرونو کې را وژغوي، د هغوی ږغ دې واوري، ږغ دې تر نورو ورسوي، هغوی دې نور هم په دې برخه کې خپلو کارونو ته متوجه کړي، هغوی دې نور هم هڅوي. معلومه خبره ده چې افغانستان د انقلابونو کور دی، د انقلابونو څنګه ده. یو وخت به انشاءالله او رحمان شرایط دې ته جوړیږي چې له شمه روس هم ډېر داسې سانسور نشته. مثلا که یو څوک په موټر کې د ځان سره موسیقي اوري، چې هغه ټولنې ته ډېر په اصطلاح د خطر زنګ نه وي، په خپله کوټه او کور کې اوري، څوک داسې ډېره نیوکه نه پر لري یا نه پر کوي، عمومي ډول د موسیقي سره باندې سره. خو بیا هم هیلې او امیدونه شته چې دغسې یو فکري بدلون به راځي، په بېلابېلو برخو کې به د شوالی مخته ځو ان شاء الله الرحمن.
ان شاء الله غوړه ست خدای پاک په مونږ تاسو ټول باندې وویني. او ډیره مننه سیال صاحب درنو ریدونکو تاسو ټول نه هم مننه چې د خبرونه تغوق وي تر بلې اونۍ پورې خپل قربان نجیب امر ته اجازه ورکړي. خدای پامان.
لا پخوان پخن چروا جان وحدی زمجگان پنشتر وحدی یا اے وائد از رفر سر باندی وشتلی را خبر می پیشک نوائی پور کلی زما پشانی مبنی می غم سپالی زوانی مرگ ویچی میار نوائی ندالی زوانی مرگ ویچی میار نوائی ندالی پر مزار بلے دلائی لکا شاما بلے دلائی جڑے دلائی لکا شاما پر مزار بلے دلائی لکا شاما بلے دلائی جڑے دلائی لکا شاما
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
نشوی درمان سری سری سرمے درتا نشوی